تبار کړ. تازه دوی ویلی دی په پام کې لري چې د پخوانی پادشا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې بي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیونیول شوي، د ښځو حق هغه رقم چې اوسني اساسي قانون کې داسې نه و. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون، کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي، تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون له مخې د دولت درې قواوې، اجرائیه، مقننه او قضایه، تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوی وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغسې یو نیمبند قانون چې د لازر مظاهر شاه دی و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مسله ته ذکر و همده اوس ازادي بیان چې مثلا خلک ولسی غواړي، هغه د ازادي بیان په قانون اساسي د لازر مظاهر شاه کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه ده په ډاګه کړي چې د دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد د قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیري تدوین کې، ترتیبي کې، تنظیمي کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 کال قانون و.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهۍ د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي، پوهاند ودیف ساپای د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزایی میلمنو خبرونه ته شرخلی. لمړی په ورشم پوهان ساپیتا، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي وصول سره لکه څنګه چې ویل شوی دی په کومه برخه کې پټکار کړي؟
ډیره مننه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو درنو اوریدونکو ته، محترم میلمنو ته سلامونه نوروسه. دا څه وایم چې په اساسي قانون دی ظاهر شاه د وخت کې د 1903 یا 1904 کال چې هغه تر هغه تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په کې نه شو پیدا کولای چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې وشي. منتها که څوک ډېر زرابینی عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو، او خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهاني د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیونه او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادی، اجتماعی و کلتوری بخش که قابل تطبیق ده بشریت بانده پرغه کې ځینې مواد پیدا کی چې هغه د شریعت سره ډیر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي دي یا ریزرویشن ورته ولري.
پوهان صاحبای، د نشتی نیمې پیړۍ د اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د دې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځې په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم مهمه بخال چې په موقت ډول ښودلي چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما دغه پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي، هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو ډیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیت ښځې و نر ته ټولو ته اجازه وه، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو شی چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ، هغه د احزابو قانون و چې پیشبینی ورته کړې وه چې احزاب باید وي، مګر توجیه یې نه کړ هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او برالا منځته راغلی وای تر څو چې بیا کودتا پرې باندې وشوه.
مننه. آغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
سلامونه علیکم هلی قدرمن استاد، محترم میلمنو او ریدونکو تاسو ته. زه فکر کوم په هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې موږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. په هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي. او د دې تر څنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه یې په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې منع شوي هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نه شي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپله د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغې باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نه شي کېدی. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا شیان په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانه شي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کوم خاص اغیزه ولري. د بیلګې په افغانستان کې د قانون جزا ټول شرعي احکام دي.
مننه. دې ته براشو چې وروسته په بحث کې د فرضي صاحب نظر به هم واخلم. فرضي صاحب، اخلي بارکزي د افغانستان وروستي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، ساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او درانه میلمنو ته چې یو زما ډیر خوږ استاد دی او مستقیم استاد مې دی. دا غینه په اجازه سره غواړم چې دا غینه زده واخلم، ځکه چې زه د دې شاګرد وم د جناب پوهان صاحب شاګرد ومه، نو د دې اجازه سره زه به خپل نظر بس ووایم چې دوه درې ټکي چې د دې دوه اساسي قانونو ترمنځ کې دي. یو خدا دی چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټولواک وو، واجب الاحترام غیر مسؤول وو. سره له دې چې په 1922 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤول وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دوه مهمه خبره دا وه چې رئیس جمهور د افغانستان په دوه اتیام اساسي قانون کې انتخابي وو، او د درې څلوېښتم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه وه. دریمه خبره دا وه چې د صدر اعظم شتون او نشتون وه. که درې ټکي ته پام وکړو، کنه بیا خو د اساسي قانون له مخې یا د اساسي اصولو له مخې هغه قانون په خپل د 2020 کال قانون پر اساس هغه لغوه شوی ده. یعنی که چیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندی کی، باید له یو فرمان له مخې دا قانون د اساسي قانون لغوه او هغه اساسي قانون بیا راژوندی کی، بیا پس لاغه نه کولای شي چې په هغه کې تعدیل راوړي.
فرضی صاحب ماننه، بله او بخشه ستاسو پیشنهاد ته به بیا راشو په بخشنه سره همدغه ټکی ته به بیا وړاندې هم ادامه ورکو چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی و، خو له وی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې د نافذه قانون په اړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سره شریکو.
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1923 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی وو، په استثنا د هغو مواردو باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره پټکر کړي او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلي کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغه وخت کې په 1915 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او د نور شي د خپل مربوطه او ادارو پورې له سرنوالي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او د نور.
استاد صاحب، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څرنګه چې په کار وو تطبیق نکو، نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به په دې عبوري دورې کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیر دورې کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاه تطبیق نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادي ورکړل شوې وه تر یونیورسټي پورې درسونه خپل ول ولي د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند وو، پوهنتونو ته نه شول تلای، کارو ته نه شول تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځلې چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم دی شلو کالو کې چې تیره کړله بهارو ملکو کې هم دوی وسط نظر به لږ زیات شوی د نفوس مقابل کې و د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي دنیا یې غواړي غیر دغې نه په رسمیت نه پېژني نو دوی هم همدې ښیې کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیق کوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې هنر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي او هم انتخاباتو پرنسپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا د شیان نظر کې نیولې دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول لپاره تر څو چې بل قانون اساسي ډول
مننه اخلي پرګ سي. تاسو څومره هیله من یاست چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپله دوی وضع کړي، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغوی هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دی چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قراردادی د حکومت د دولت د خلکو لخوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. طالبان ګوري مثلا که چیرته په قوانینو کې چې دا یو عمومي اصل دی چې تاسو ټول نړۍ کې وګرځئ، دغه اصل یو اصلي اصل دی، ځکه دا یو اسلامي بشري اصل هم دی چې ټول اتباع قانون ته مساوي مسؤلیت او امتیازات لري، یعنی د قانون نه اوچت څوک نشته. متاسفانه موږ د سې ګنګوسې شته دی چې ګویا په افغانستان کې به هغه سې نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یوه ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیتونه به هم د هغوی د خوا څخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه درېږي. همدارنګه دلته د چک او بیلانس موضوع هم تر پوښتنې لاندې ځي. هیڅوک ځان ولس ته ملت ته پر نه ګڼي چې ودرېږي او ووایي چې دغه اصول دی او په دغه شیانو باندې موږ تاسو ته جواب دی او پاسخګویو. او د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ که چېرته داسې یو نظام په افغانستان کې رامنځته شي چې صرف یو دېرش کسیز یا څلوېښت کسیزه شورا د علما و خبرگان و تپاقه که میار متاسفانه معلوم نی او هوی زان هیچ چات هم پر و نگنی مسئول و نگنی چه جواب دی وسی، پا اصل که یقه اسلامی اصل چه ده جواب ده، ده انتقاد ده، ده مسئولیت پذیری ده، ده حساب دهی ده، اغه تر پختنې لاندې
دلته وبخشه. دلته خو کچرته په همدې برخه کې انتقاد وی، البته تر اوسه پوری خلاده قانون نه دی عملی شوی او یا پیل شوی. په گاونډي ایران کې ورته قانون تقریبا نافذ ده، شورای خبرگان ټول واک لري او هر څوک چې غواړي چې انتخابات ته ودری هغه دري شي او کوو غواړي چې لري کې هغه لري کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په ایران کې کوم نظام چې دی په رښتینه ډول سره هغه یو اسلامي نظام دی؟ په اسلام کې چې تاسو راشه د صحابه کرام خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو ګوري هغه خپل ځان خپل خلکو ته جواب دی ګڼله، مګر متاسفانه نن سبا هغه نور مسلمانان هیڅ خپل ځان خپل خلک خپل ولس او خپل امت مسؤل نه ګڼي چې ورته پاتېږي جواب ورکړي. په ایران کې دا قوانین نمشته چې په جماعتو کې د سنیانو چې هلته سنیان هم یو حقیقت دی لکه کې دي مګر شته دی، هغوی حتی اجازه د خپل اذان نه لري چې ویکي. یعنې تاسو فکر کوئ چې دا یو اسلامي اصل دی؟ زه فکر کوم چې په هر ټولنه کې قوانین د همغې ټولنې د غوښتنو او ضروریاتو سره سم د وخت زمان او مکان سره په پام کې نیولو باندې جوړ شي. دلته ځینې راځي چې وایي عالم او غیر عالم مساوي او برابر نه دی، ښه صحیح منم در سره، مګر موږ چې وایي د قانون په وړاندې برابري دا خو بیل شی دی. که یو عالم قتل وکړي او یو څوک چې علم نه لري قتل وکړي، قانون خو په دواړو باندې یو رقم تطبیق کیږي. په اسلامي نړۍ کې او په اسلام د اسلام په اساساتو کې د عالمانو برخه د صلاحیت په حساب باندې ډیر نه ده بلکې د مسؤلیت په حساب باندې ډیره ده. صحیح؟ یعنی عالمان ډیر مسؤول دی نسبت تر هغه خلک پورې چې هغوی د علم نه بې بهره پاتې شوي دي. د هغوی مسؤلیت، د هغوی رسالت، د ټولنې د عامه پوهاوی، د خلکو ته د علمیت ورکولو مسؤلیت ډیر دی. نو چیرته چې موږ وایو چې عالمان راځي، صحیح، علما او شورا، آیا دا شورا خپل هغه دینی وجیبې ادا کړي او که نه؟ یو. دویم، تاسو څه فکر کوئ چې هغه مخفر د مثال په ډول باندې اوس هماغه قانون چې دوی وایي هماغه نافذ تنفیذ، آزادی د بیان دوی ته د منلو وړ دی؟ په عملي لحاظ باندې مکتبونه د ښځو او د جنکیو لپاره تړل شوي، کارونه دوی نه اخیستل سوي، آیا حکومت ارزد خدمات کوی سي؟ آیا په اسلامي نړۍ کې داسې بل کوم ملک شته دی چې ښځې صرف د دې په خاطر باندې چې ښځې دي د تعلیم نه محروم شي او د کار نه محروم شي؟ تاسو فکر نه کوئ چې دا دېش په سلنه کې چې د حکومت هغه اصلي څرخ ښځې کار کوونکي د دې بیکاري سره به فقر څومره نور هم ډیر شي؟ هغه کورنۍ چې صرف سرپرست ښځینه دي هغوی به څه وخوري؟ هغه میندې چې خپل د کورنۍ ټول مسؤلیت سرپغه لري او نفقه ورکوي هغه ته به څنګه شي؟ ګوري، په اسلامي نړۍ کې په اسلامي قوانینو کې د فقر د منځه وړلو لپاره کار کیږي.
مننه د اغلې فرضي خبرې مې مخکې قطع کړې وې. دوی یو وړاندیز هم کوو، دا وړاندیز به سره واورو بیا اوریدونکو ته مخکې کوو. فرضي څه مهرباني.
زما وړاندیز دا و چې کچېرې طالبان غواړي چې اساسي قانون ته مخ کړي، یعنی غواړي چې اساسي قانون نافذ کړي، اغه آخرین اساسي قانون نافذ او پس لاغی نه کېدای شي چې دوی تعدیلات راوړي، دوی په خپل شیوا باندې، په خپل رسم باندې هغه تعدیل کړي او هغه شایان چې د دوی له نظره د اسلام سره تکر لري یا د دوی د اصول سره تکر لري هغه بیا تعدیل کړي. کده سی چې دوی غواړي چې یو اساسي قانون مقصد رامنځته شي یا اساسي قانون د موقت دورې په شکل تنفیذ شي او دوی غواړي چې ځان اساسي قانون ته ورسي، که هغه سی نه بیا دا یو شوي خوشپرزاده، یعنی خوشپرزاده سی چې دوی قانون نه مني خو مقصد یو اصول مني چې بیا نړۍ ته وړاندې کړي چې دغه د موږ اساسي قانون پر بنیاد کار کو. دغه د نظام شاهی نظام یا هغه سی حقوق چې اتباع ته ورکړ شوی دی، هغه سی نظم چې اساسی قانون غواړي، هغه سی نظم په یعنی په اصول کې د اسلام په اساساتو برابر نه ده. خو کیدای شي چې مونږ د دغه نوی عصری علوم او تفکتو سره او همچنان د اسلام اساسات سره یو تلفیقی شو را جوړ کو او اساسی قانون ترې جوړ کو، کنه بیا د سی چې یعنی انتخابی انتخاب نه وایمزه، یعنی د سی یو شوی چې د دوی په ذوقی اساسی قانون دوی په ذوقی هغه خپل د گذشته قوانین یا شاته شوی قوانین ټول لغوه شوی د دوه اتم قال د اساسی قانون په نافذه دو سره. نو څنګه کولای شي چې یو قانون د قانون خو یو اساسات لري، او استاد پلاین کې در زما خبري اوري، قانون خو یو اساسات لري، یو اصول لري چې یو قانون نافذ کېدای شي هغه په څه شکل باندې د دموکراسي په حساب انتخابات کېږي، قوې مؤسس راځي، قوې مؤسس بیا وایي چې د قانون نشته نور، د قانون مونږ منو، د نه منو، د یو فرمان صادرېږي یا کمیته جوړیږي او کمیسون جوړیږي، د هغې په اساس بیا لکه چې د دوه اتیایم کال په اساسي قانون کې دغسې کمیته جوړې شوې، علما و راغی، متخصصین راغلل، استادان راغلل، دوی خبرې وکړه، بیا پس له هغې نه یو نوی اساسي قانون رامنځته شو، هغه تیر شوی اساسي قانون بیا لغوه شو.
مننه.
چې مونږ دا منو، دا نه منو، داسې بیا دا د قانون د قانوني اصلا د یو یعنی اساسي خبرې.
مننه. بیا هم له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخکې کوم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
او د سکایپ لاین بوخته اغلی بارکزی د سکایپ لاره سره ملګری ده او د ټلیفون شمیرې تاسو اعلانوم دوی شمیرې لرو یو 00420221205001 تکراروم 00420221205001 بل شمیره ده 00420221205001 اند دې دوه شمیرو ترمن صرف ورستی څلور ته پام وکي خو دا دویمه تکراروم 00420221205001 د لومړی وی 15001 ورستی څلور شمیره دی او د دوهمی شپږ سلور صفر یو او نور عددونه سره ورته دي. یو اوریدونکی پلان کرا سره مهرباني وکړئ خپل پوښتنه
وکړئ. سردار محمد، تاسې درنو میلمنو ته د زه له کومې نه سلامونه وایم. میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو موږ 15 میلیونه 16 میلیونه نفوس په افغانستان کې لرو، نن موږ ښه خالمان لرو، موږ لوی مولیان لرو، منګ د لوی جرګه لرو، ښه لوی جرګه لرو چې هغه جرګه د ټولو قومونو د ټول ملت په خوښه یا اما نن منګ د ظاهرشاه قانون ته ولې لاړ شو؟ د ظاهرشاه قانون به منګ ولې منو؟ ظاهرشاه قانون منګ لیدلی و، ښځو به مو مظاهرې کولې، نرو به مظاهرې کولې، طالبانو به مظاهرې کولې چې د منګ حق راکوي، د منګ حق راکوي، د منګ حق راکوي، حق چا نه ورکوه. هغو به بلقدنجي پولیس ته څه را وکړ؟ طالبان په سوړو باندې ننویستل او پلچمیانو خلقانو د منګه خویندې به یم در په دره کولې، مګر هماغه حق حقوق چې د ده په اساسي قانون کې و هغه د یو لس نفرو قانون و، چې د وزیرانو قانون و، خپله قانون د کورنۍ قانون و.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو، ازاري سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام
رورا. یو څه د درو واره مېلمانو نه کوم، آیا دا حکومت د افغانانو په اصل کې دی؟
بله مننه، دا ستاسو سوال مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ آثاری چپو کې پروګرام دی، لدې اوریدونکو سره نه اورو. تاسو په لاندې کیسه مهرباني وکړئ، تاسو په لاین کې اسمه ربانی وکي خپل پښتنه وکي.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
ورور زما دا پښتنه ده، تاسو په مظاهرې کوي د افغانستان د ملت په باره کې مظاهرې وکړي، دغه پیسې چې خلکو یې ساري کړي دي، ظلم او سکیږي، ناروا او سکیږي، تاسو د خپل چوکۍ لپاره، بلند منزلونو لپاره، قاتلانو لپاره مظاهرې کوي، دغه ملت لپاره، خوار کونډو لپاره مظاهرې وکړي.
د قانون وروره، د قانون په برخه کې زموږ بحث دی، بحث مو د قانون په برخه کې، د قانون په برخه کې څه وایست؟ دا ټلیفون قطع شو. د بل موضوع یاد کړه، بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ آثاري سپو کې پروګرام دی، دا اوریدونکو اخلو به میلمنو ته ورځو. تاسو په لاین کې اس مېرمنې کوم؟
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څه ورځ ته دا سلامونه او تاسو مې منو ته او دغه سلامونه ورنه کومه. ما خو یو هیله داسې نه دغه دا چې تاسو کله دغه پروګرامونه لري نو طالبانو نمنده به تاسو مې مکې دغه افغانستان او زغی په لاس کې دی او هغه باید قبول وږي بهر شي باندې.
بله. او
مننه.
بل اوریدون کې ته مخه کوو، مهرباني وکړئ آثاري سپو کې پروګرام دی.
سلام علیکم شهبر سازمان، سلامونه دې تاسو او تاسو اوریدونکو ته ورسې.
وعلیکم، مهرباني.
نظر مو داسې دی چې هغه د ظاهرشاه قانون چې په هغه کې کومې مادې ته اسلامي امارت هم ویلې دي، چې هغه د اسلام سره په ټکر کې نه وي، هغه خو ډېر جامع قانون دی. دا قانون پر بنا باندې مطلب لو داسې یو کار او کتر د افغانانو د پاره ډیر فکر دی، کوم شان چې د اسلام سره په ټکر کې دا چې موږ خو مسلمان ده، نو هغه ته باید چې د صفر نقطه خیر دی. اصلا مطلب دغه قانون یو جامع قانون دی.
تاسو خپل په یاد دی داسې وبخښه، تاسو داسې یو شی په یاد دی چې له اسلام سره په ټکر کې دی.
او دا چې په اسلام کې خو په هغه وخت کې صاحب ډیر زیاته دیموکراسي او اسلام د دین په اړه کې دا چې کارونه نه کېدو، مدرسې وو، مسامتب جماعتونه خوار وو، خلک د بېجنۍ خوا ته تللي وو، مطلب داسې په ظاهره باندې مطلب یو ډېره ازادي وو، ښځو نر به سره ګډ وو، چې دا باغی بالا او په دغه منچ کو چې په دې مکتب د سیر او د سیاحت لپاره سره ګرځېدو، نو دغه بعضي بعضي شیان وو چې هغه په قانون کې نه وو، خو قابلیانو کول یا نورو خلکو کول، خو دغه شیان مطلب لر نو کوي داسې د جامع
سره
مطلب
مانانا یو وادوزن کډیر انتظار شوه دی کسان ماویل چې ملمنو ته پورسو دا هم راخلو بیا ملمنو ته پورسو مهرباني وکي په لاندې ولس فن خپل پښتنو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
خیر خیریت دی.
شکر مننه په لاندې ولس.
زه نظر وایم چې د نور افغانستان د پاکستان د نننی نظام څخه کوم توقع نه لرو، ځکه چې دا د پاکستان د ایس آی او د پنجابي او انګریزي امارت څخه موږ کومه توقع نه لرو، ځکه موږ ته زموږ ګران هېواد افغانستان و موږ ته ساتلی نه شي. دا د پاکستان پنځه مصوبه ده.
مننه چې تاسو موضوع د طالبانو استازي مخکې بیا اورېدونکي ویل چې د دوی استازي راوغواړي، کله ناکله دوی ته بلنه ورکوو او نه سره برابرۍ جسه دوی په خبرون کې برخه را سره واخلي. په هر حال ازادي سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې طالبانو روانونه وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهۍ د اساسي قانون هغه برخه به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. د خبرون میلمانه مودي پوهان ودیر صافی، شکریا بارکزی او وحید فرزی. پوهان صافی د اوریدونکو د پښتنو په برخه کې په لاندو خپل نظر کې څرګند کړي. لوڅ
خبر خدا ده چې د زایشا د وخت اساسي قانون باندې دینو محترم اوریدونکو د ډېرې ازادۍ درلودلو خبرو کړله، او همدارنګه دوی شک ښکاره کوو چې اوس طالبانو نظام هم هغه ومني یا به ونه مني یا به څرنګه تطبیق شي. نو خبر خدا ده چې زه فکر کوم نظر هغه وخت چې د ظاهر شاه دا قانون راایستلی وو تر ننه پورې کله چې فیصدي موږ وسنجوو د افغانستان خلک ډېر شعوري لحاظ سره د فکر د لحاظ سره که تعلیم عملا کړی هم نه وي ډېر، نو دوی پوی دی په سیاست هم پوی دی په خپلو حقوقو هم پوی دی، نو کیدای شي چې دا هغه قانون اساسي یو راهنمایی د طالبانو دپاره د تکمیلولو او یا د ټولو هغه شرعي بحثونو که هغه کې برملا ذکر نه وو د هغې ذکر کول هم په څنګ کې لازمه وګڼي، او جهاد تیر شوی د کلونو کلونو په دې ملک کې وجه ډېر تغییر کړی دی، نو فعلی شرایطو دپاره هم د زنانه و هم د مردانه و د افغانستان دپاره د افغانستان ټولو وګړو دپاره ماشومانو دپاره د اوس دپاره آینده دپاره یو کړنلاره معلومول او په هغې باندې تک کول دا بهتر دی نظر دې ته چې هر څه مبهم وي او نامعلوم وي او ولس پوه نه شي که په کومه لار کوم خواته روان یو. نو که د طالبانو محترمو طالبانو دا اوسنی رژیم چې راغلي دي دې او تطبیق په ښه وجه سره د خلکو په د افکارو د ازادۍ او د حقونو مطابق تطبیق کړي، دا به دې سمې لارې ته راهنمایي کړي، او یو ډېر ښه قانون به هم د هغې په بنیاد باندې آینده دپاره وکولی شي چې قانون پوهان د اساسي حقوقو استادان پوهنتونونه د وطن او دوی هم که مشاورین د نورو پیشرفته ممالکو ورته راوغواړي راغوښتلی شي، مقصد د علماو شورا باندې تطبیقوي او لویه جرګه د خلکو راغواړي عنعنوي چې ټول خلک پرې باندې صحتي دي چې دا صحیح ده، بیانو تطبیق هم اسانیږي هم خلکو ته هم نظام ته.
مننه. ځینې کسان په دې چې له طالبانو سره جوړ نه دي او له دوی سره مخالف دي په دې کې شک کوي چې طالبان به شریعت نافذ کړي، او طالبانو ویلي دي چې د شریعت هغه برخه به د ظاهر شاه د اساسي قانون نه لري کوي چې له شریعت سره په ټکر کې دي. په دې برخه کې په کاناډا کې میشت سیاسي چارو د کتونکو مجید قرار نظر سره شریکو.
نو شریعت مفهوم د هر څه په نسبت باندې فرق لري. اول خبر خدا ده چې په کوم شکل چې د کابینه جوړ کړی ده خپله غیر شرعي کابینه ده، ځکه چې په اسلام کې د مسئولیت سپارلو اصل دا دی چې تاسو به امانت اهل ته سپاري. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو دغه اول فیصله د دې کې چې دا څوک به دوی دغه په وسیله باندې شریعت حاکموي، هماغه مرجع اصلا غیر شرعي ده. بله دې شریعت کې تطبیق دعوا سي ده چې دوی کوي، داسې اتفاقي شکل د شریعت تطبیق چې دی هغه نشته، او کوي هم د دوی شکل چې په کوم شکل دوی تطبیقوي دغه اتفاقي شکل نه دی، بلکې د نړۍ علما په کوم شکل چې موږ تاسو طالبان تجربه کړی او د دوی شریعت تجربه کړی دی هغه وژنې هغه شکل دی تطبیق د شریعت، نه په د نړۍ په بل کوم هېواد کې شته او نه په اسلامي تاریخ کې چېرته هم داسې دوره راغلې چې په هغې کې ملایان حکومت و. مطلب نه دا دی چې په اسلام کې د طبقې د حاکمیت تصور نشته، بالخصوص د دیني طبقې د حاکمیت تصور دا نور مذاهب وارد شوی تصور دی. په عیسویت کې پخوا په وسطي عصرو کې په عیسویت کې دا تصور و، په ځینو نورو ټولنو کې ښایي وي، اما اسلام کې دی په اسلام کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته. اسلامي تاریخ په ټول دور کې یو دور هم دی چې نه دی راغلی چې د ملایانو په نامه یوه طبقه راولاړ شوي هغوی د حکومت کوي. د دیني علم عالم کار او د دیني طالب کار چې دی دیني علم او دیني علم طلب دی، او تاسو د حکومتداري چارې هغه د اهلیت په بنیاد باندې ویشل کېږي. د اکثر به د چاټامي سکتر کې دي، زراعت پوه به د زراعت سکتر کې دي، همدغه امانت اهل ته سپارل دي چې دا متاسفانه دوی په قاعده کې ډېر ښه کړی دی.
اخلی پارکزی د شاغلی قرار د دې خبرو په برخه کې چې په دین کې د طبقاتي حاکمیت تصور نشته، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم دا یو عمومي نظر دی چې قرار صاحب ورکړ. دې نظر سره هیڅوک نشي کولای چې خپل مغایرت وخی. همدارنګه که چیرته ځینې خلک وایي چې ولا مونږ جهاد وکړو او د جهاد نه وروسته حاکمیت سیاسي قدرت مونږ حق دی، دا هم غلطه فریضه ده، ځکه چې جهاد فرض دی او هغه فی سبیل الله دی، یعنی د خدای په لاره باندې دی، او کار و اهل ته سپارل دا هم په اسلام کې هم په دین کې یو اصل دی، ځکه چې هغه یو امانت دی او ویل کېږي چې تاسو خپل خلکو ته هغه مسؤول کسانو ته په ښه ډول باندې باید یو کار اجرا شي او مغوی ته یې ورکړي. زه غواړم څو شیانو باندې یو لنډ تبصره ولرم. په اول قدم کې استاد فرضي ویل چې تیر قوانین لغوه دي او څنګه غواړم بیرته دوستان ته وایم چې په 2001 کال کې چې د بن کانفرنس جوړ شو، په هغه موافقت نامه کې د پادشاهی د دورې، یعنی د 1340 کال اساسي قانون چې د پادشاه د قانون و چې د څو طالبان هغه مریول اجرا کړی، ما هغه ومنل چې د موقت دورې لپاره بغیر له فرمان چې هغه فصل و بات شاهی صلاحیتونه و شاهی کورنه و پادشاه لپاره، یعنی دا په موافقت نامو کې راځي. دا داسې یو څه نه دی چې یو څوک په یو فرمان باندې د یو ملک اساسي قانون بغیر له دې نه چې اوس ټول شیان ته پوښتنې لاندې دي، اوس مثلا دوی چې وایي امیر دا امیر څنګه ټاکل شوی، دا امارت څه رقم جوړ شوی، جوړښت یې څنګه دی، د یو نظام چې ټول د اول نه د بنیاد نه د مشروعیت نه نیولې تر عمل کرده پورې تر پوښتنې لاندې، نو زه فکر کوم په هغه کې چې دوی یو فرمان ورکي یا ورنکي ډیر مهم نه دی. زما خبره دا ده چې تر بې قانوني بد قانون هم ښه دی، یعنی که په یو ټولنه کې چې هیڅ قانون نه وي او تر ټولو نه یو بد قانون هم چې حاکم وي هغه ښه دی. خودش په هغه وخت کې غیر اسلامي قوانین افغانستان کې، افغانستان کې هیڅ وخت قوانین غیر اسلامي او غیر شرعي نه و. افغانستان نه ده واوه، البته په خوا اسلام د دې باندې د قدرت او چوکۍ اخیستو په صفات باندې نه کارول کېده، اسلام د یو عقیده او دین په صفات باندې و، او متاسفانه نن د اسلام په سر باندې تجارت کېږي. تفاوت هم داده پاتش ولدا چې حکومتونه څه رقم جوړیږي او د خلکو د دې سربېره پر دې چې د خلکو حاکمیت په دې ټولنه کې باید کارا او اساسی موضوعی چه داده اسلام یو گوره دا بیعت چه که کنه دام پا حقیقت که پا مدرن نره که هم داغه رای ور کول ده، او اغا چوک چه ورطا بیعت که گی اغا تر شرایط لانده بایدی یعنی دغه شرایط ولري دغه شان ولري او دا چې یو څوک یو چانه علم ونه لري چې څه رقم دی شخصیت څه رقم دی کړنه څه رقم ده تعلیم تر کوم حده پوري ده بیکګراوند چې شه دی په خوای څه کار کوي اوس څه کار کوي تقوای څومره ده دغه شان باندې زه فکر کوم چې بیا باید جایز نه دی یو واهمی شایته یو خیالی یو فرضی شایته تاسو و درېږئ پاتش ولدا چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت رقم ده زه فکر کوم چې دا به طالبانو لپاره هم ډېره ښه چې دوی د اسلام په نامه د اسلام په تکولو کې ورنه کار وانه اخلي ځکه چې د دوی ډېر کړنې د اسلام سره په ټکر کې راځي ګوري په اسلام کې جبر او اکراه نشته په اسلام کې انساني کرامت خوندي ده په اسلام کې حریم خصوصي خوندي ده په اسلام کې د یو څوک نفس جایداد ملکیت خوندي ده په اسلام کې قضا مستقله ده او که چیرته دا سیاسي قضا جوړه شي اوس ګوري د خلکو کورونه غصب شوي دي د چا شخصي کور ده د چا شخصي مال ده کالو سره دا خونه کې د خلکو معاش نه دی ورکل شوی دا خونه کې د بیت المال سره د بیت المال سره خیانت روان ده دا خو خکار نه ده یو شی ورانه ای وای ولا دا امریکایانو جوړ کړي هغه خو بیت المال ده برخه د بیت المال ده هغه خو ما ملکیت ده ما شتمنی ده دا هغه شیان دي
دلته دا سوال مطرح کیږي لدغه اسلام له شریعه نظام ولې بلا بیل تعبیرونه و چې په دې برخه کې کده په هند صاحب نظر واخلم په هند
مهربانی
تاسو سره
یعنی سوال ساسي څه ډول باندې
ما سوال دا دی چې مثلا دا اوس اخلي بارکزی وویل چې دغه شان شرعي اصول سره سم نه دي چې طالبان کوي طالبان وایي چې شرعي اصول دغه سم دي یو بل څوک بیا یو بل نظر ورکوي مخکې د شاغلي قرار نظر له تاسو سره مشارکو اخه بیا بل خبره کوله یعنی له دغه شرعي نظام نه ولی مسلمانان یو هدف نه اخلي
دا خبر خو سعیده علت داده چه دا مسلمانان که پا عمومی دول سر رواخلو او مختلف جغرافیو که دوی جوان کری دوی دی شرایط و دی جوان دی تعلیم و تربیه سویه او بالاخره اجتماعی و فرهنگی تاثیرات چه دوی فکرنو که لری دا سر تفاوت لری او وقت سو چه با قدرت بنده اوش په هغه نظامو د اسلامي هیوادو کې راغلي دي او هغوی قرار لري هغه ګروپونه او دا ګروپونه چې افغانستان کې دا ګروپ مثلا په قدرت رسېدل چې سره تفاوت لري په لحاظه شریعت ګر چې کیاوت شریعت دی نو دیدو د غاینه کو نه کتلې ورته حتی د ظاهر شاه په وخت کې هم خلاف د شریعت د اساسي قانون نه دی جوړ شوی دین د اسلام ته احترام او دغه اطاعت او رعایت پکې وجود لري حتی د حزب دموکراتیک خلق د کودتا نه وروسته هغې په قانون اساسي کې هم دین د اسلام ته احترام درج کړی دی په خپل قانون اساسي کې دا چې عملا کېده ریا نه کېده
شغل ساپای دلته سوال داده مثلا د ظاهر شاه په وخت کې حد نه جاری کیدو طالبان ټینګار کوي چې حدود باید جاری شي دغه اختلافات ولې باید رامنځته شي
فکر کوم چې د ظاهر شاه په وخت کې نسبی دغه سي او آرامي او امنیت په مملکت کې حاکم وو چې هیڅ چاته په هیڅ ګوخه د افغانستان کې ضرر نشو رسېدلی او یا دولت کولی شو چې حقوقو د افرادو نه د نورو هغه ظالمانه اعمالو په مقابل کې دفاع وکړي مګر اوس د څو کلو کې چې
مونږه نو آیا له شرایطو سره سم باید قانون تطبیق شي تاسو خو داسې خبره کوئ
نه داسې نه ده خبره دا ده چې هغه څوک چې حاکمیت لري هغه څوک چې قدرت لري هغه څه ډول په څه ډول باندې د شریعت تطبیقوي او قانون تطبیقوي هغه فرق لري د ظاهر شاه د وخت نه تطبیق د قانون بیا چې د هغوی مقابل کې قدرتګانې اصول بیا د شریعت د قوانینو تطبیق ډېر فرق درلودلی تر ننه پورې نن هم د دې طالبانو چې نن په قدرت رسېدلي نظر 40 کاله په خواته د دې د قانون په مقابل کې او تطبیق د قانون په مقابل کې فرق لري. نو ول چې شرایط د غورځ د خلکو غوښتنې د اکثریت ضرورت او احتیاجات او رفع کول د جامع پورې اړه لري چې په څه ډول دوی رفع کوي. که دوی خاص شریعت اسلامی تطبیق کی او ټول هغه انساني حقوق د انسانانو لپاره په ټولنه کې مراعات کی او دوی ژوند د رفاه لپاره د تعلیم تربیه لپاره آینده لپاره دوی د کورنۍ فکر وکړي. اصلا خلک به دوی ته سوال راځي نه کې چې شریعت څه تطبیقوي څه بعد.
مننه فرزی صاحب که د خبرون یو څو دقیقې پاتې دي که ستاسو نظر واخلو چې څه باید وشي چې افغانان قانوني لارې تعقیب کی او قانون په دې ټولنه کې تطبیق شي څو وړاندیز کوي؟
ما وړاندیز دی کچېره غواړو چې قانون تطبیق شي یو قانونمند ټولنه ولرو او دا سمه ده چې د تیرشوي قوانینو کې آخرنه قانون واخلو دغه سره یعنی هغه تکمیل کو هغه د شرایط د نظام او د نظام سره سم کو او هغه یو اساسي قانون وګنو. کچېره د هر نظام په خوخه د قوانین تیشیراتی شي بیا زمو په آن دا د افغانستان په ګټه نه ده، د طالبانو په ګټه نه ده او د هیڅ افغان په ګټه نه ای، ځکه چې قانون د ټولنې د هوساینې لپاره ده. قانون د دې لپاره نه ده چې د ټولنې نیمګړتیاوې یعنی مخته کی، یا قانون د دې لپاره نه ده چې شاته لاشو بیرته مخته راشو. قانون دې لپاره ده چې د افغانانو د هوساینې لپاره لار ولټوو. هغه مخکې چې خبرې د یو زموږ او تاسو یو ګران هیوادوال وکړو، وای موږ قانون څه وکړو چې د موږ پیسې بندې دي، اوس دوی باید هغه سي قوانین تطبیق کړي یا هغه سي قوانین د تطبیق هغه لار ولټوي چې د افغانانو په ګټه وي. که داسې چې دوی فقط غواړي چې نړۍ ته وښایي چې موږ غواړو یو اساسي قانون ولرو، نو دا په دې معنا ده چې ملت بیزاره او تاسو د قانون په لټه کې یاست. زما وړاندیز دا ده که چیرې غواړي چې افغانستان مخته ولاړ شي، افغانستان ترقی وکړي، دغه اوسنۍ د یو مخکینی نظام قانون اساسي تطبیق شي او انده شرط تغییر که نافذ که چه اغا اصول یا اغا ماده چه در اسلام لنظر سمه نده اغا ممنه تطبیقه و نور اغا اساسی قانون تطبیقه و زکر چه در دیال سوا دریسال و اختام او دیال سوا دو اتیام کال در قوانین و ترمنز در غصی دیر گران تفاوت هم نشته چه طول قانون بیل شوی، طول قانون در سر لیکل شوی، طول قانون نویی دست هم نده. اغدیر شایان در دیال سواد دریخ الویختم کال در اساسی قانون لما خیلی کل شویده، نو ای قانون که دوی پلی کی دوی تطبیق کی داد افغانستان در پارم پا گتا در زکر چه مونگ مخت زو شات نزو او در طالبان پا گتا هم در زکر چه دوی در لانه نره در خوانه پر اسمیت یا پیجندیل کیگی یا نه پیجندیل کیگی، خود دست یو یعنی یو آیدیا پیدا کیگی چه دوی غواری چه ل نظم سرسم او د معاصر نظام سرسم یو حکومت جوړ کړي.
مننه فرزی صاحب. اخلی پارکسی فرزی صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې د پخوانیو قوانینو په سر باندې نور قوانین باید تعدیل شي، نه په یو شکل. تاسو اوږده موده په شورا کې وای، په ملي شورا کې هلته هم ډیر قوانین نافذ شول، وړاندې شول. څه فکر کوئ چې له هغو هم باید استفاده وشي که څرنګه؟
هغه قوانین د اصول پر اساس ټول مریول اجرا دی. غواړم دی بل خبرم تاسو ته وایم چې دغه اوسنۍ قانون په هغه کې هم په لیکنه او تدقیق کې هم ما برخه درلوده، او دا کوم دوستان چې وایي په هغه کې که چیرته کوم شیان د شریعت پر خلافی، هلته د شریعت پر خلافی چی نشته. که چیرته دوی وایي چې په اوومه ماده کې احترام د کنوانسیون د حقوق بشر ته اشاره کوي، تاسو رعایت احترام او د دې دواړو په مابین کې ډېر تفاوت شته. احترام په معنا د درناوی دی، رعایت په معنا د تطبیق دی، یعنی تاسو عملي کوئ، پلي کوئ، تاسو په پام کې نیسئ، صحیح؟ یعنی د حقوقي له لحاظه اغه د ځکه چې نور ټول شیان دریمه ماده کې راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون په افغانستان کې د اسلام د اساساتو سره په تضاد کې نشي راتلای. په هغه قانون کې یوازینی شی چې فکر کوم طالبان ته ډیر خوند نه ورکوي هغه دا دی چې د اوسنی اساسي قانون پر بنسټ باندې په افغانستان کې مونږ هم شیعه لرو او هم سنیان لرو. د فقه په اساس باندې چې مونږ لیکلی دی چې فقه شیعه چې هغه بیا جعفری فقه هم هدف دی هغه هم په احوال شخصیه کې داخل نو بیغې او شدی چې په عملي ډول باندې هغه ورباندې تطبیق کیږي په دې باندې دوی خفه نشي چې مونږ په ټول شیانو کې هغه ته احوال شخصیه دی یو چا خپل شخصي کار دی هسې هم زموږ اهل تشیع خویندې ورونه خپل شخصي احوال خپل شخصي ژوند خپل واده او فسخ او طلاق او خل او داشند مو هو خپل فقه په اساس باندې مختوری. نو زه فکر نکوم چې په هغه کې ډېر شیان یا په هغه کې کوم موارد د افغانستان یا په نړۍ کې د اسلام د اساساتو سره ټکر کې راځي. یو دا دی چې ځینې خلک وایي چې هغه قانون امریکایان جوړ کړي. زه خپله مطلق یو کال مکمل د افغانستان ګوډ ګوډ ته تلیم شل ولایتونه اضافه منګ لاړلو د افغانستان د خلکو نظریاتم ټول کو او د غیب سر باندې مونږ یو غیر سیاسي اساسي قانون جوړ کړ. قوانین که چیرته د سیاستمدارانو د اختیار تر لاندې جوړ شي هغه قوانین په محدوده د چوکاټ کې تطبیقیږي او عام خلکو ته ګټه نه ورکوي. ځکه چې په پارلمان کې هم که چیرته تاسو وګورئ دا قوانین چې سلیقوي جوړیږي په هغه کې ټولنې ته ګټه نه رسیږي او تلپاتې نه یې د ساحه د عمل لنډ او کمی. نو زما غوښتنه طالبان هم دا د شایعات پسې مه ګرځئ او هغه پخوانی قانون ډیر ښه قانون دی په هغه کې د تعدیل که چیرته تاسو غواړئ یا چیرته کوم ابهام شته تغییر منځ وړلو لپاره یا اصلاح لپاره که چیرته غواړئ کار وکړئ مهربانی بسم الله. او که چیرته تاسو غواړئ چې نوی قانون جوړ کړئ نوی نظام جوړ کړئ ټول هر څه د سره جوړ کړئ دا افغانستان لپاره یو شاتګ دی.
مننه له همدې وړاندې سره به خبرونه هم راټول کړو. اغلی بارکزی له تاسو څخه مننه کوم. پوهان صاحب له تاسو څخه او فرزی صاحب له تاسو څخه هم چې په خبرونه کې مو برخه سره وخسته تر بل خبرونه مو پخته سپارم.
جذبه رو جانه